افغانستان کې د ماسپخین 2 بجې شوې. قدرمن دوستانو، زه اجمل اند او زما نور همکارانو مو
د ازادي راډیو په دې خبرونه کې تود هرکلی کوو. په دې خبرونه کې مو د انتخاباتو په اړه په تازه حال خبرو نور رپورټونه هم لرو. د ګوړی اچار تنظیم پروګرام هم مه هیروئ. خو لومړی د افغانستان او نړۍ خبرونه اورو. د افغانستان اړوند خبرونه له وای سمیم څخه واورئ.
سلام. په سر کې د مهمو کورنیو خبرونو سرټکی. د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسیون وایي چې سبا د ملي او بین المللي څارونکو په وړاندې د رای ورکونې د 3 صندوقونو د ابطال یا نه ابطال په اړه پریکړه کیږي. د افغانستان د انتخاباتي شکایتونو کمیسیون نن په یوه علني غونډه کې د تحول او تداوم ټیم لخوا د 25 مورده ثبت شوو شکایتونو څخه 2 مورده د اعتبار وړ وبلل، او د برتانیا لومړي وزیر د افغانستان د انتخاباتو له دواړو کاندیدانو څخه غوښتي چې د رایو د تفتیش او د ملي یووالي حکومت جوړولو پر سر د هغو موافقو له مخې کار وکړي چې د امریکا د بهرنیو چارو د وزیر په منځګړیتوب یې کړي دي. د خبرونو تفصیل. د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسیون وایي چې سبا د ملي او بین المللي څارونکو په وړاندې د رای ورکونې د 3 صندوقونو د ابطال یا نه ابطال په اړه پریکړه کیږي. د انتخاباتو خپلواک کمیسیون ویاند نور محمد نور نن په کابل کې خبری غونډه ته وویل چې د رای د تفتیش پروسې له پایله تر اوسه شپږ اعشاریه دوه فیصد رای تفتیش شوي دي. د ښاغلي نور په وینا د دواړو انتخاباتي ټیمونو لخوا د 6000 خاصو صندوقونو له ډلې هم شاوخوا 1500 تفتیش شوي دي. په بل خبر کې اوري چې د انتخاباتو خپلواک کمیسیون د رسنیو کمیسیون اعلان وکړ چې د انتخاباتو بهیر په اړه رسنیزې سرغړونې په جدي توګه څاري. دغه کمیسیون مرستیال حشمت الله راتفر د هیواد له رسنیو وغوښتل څو د انتخاباتو بهیر په بېطرفۍ سره تر پوښښ لاندې ونیسي. د افغانستان د انتخاباتي شکایتونو کمیسیون نن په یوه علني غونډه کې د تحول او تداوم ټیم لخوا د 25 مورده ثبت شوو شکایتونو څخه 2 مورده د اعتبار وړ وبلل. دغه کمیسیون ویاند نادر موسینی په یوه خبری غونډه کې ویل چې دغه شکایتونه د رایو د هغو 2 اویا محلونو په حق لوي چې د انتخاباتو خپلواک کمیسیون لخوا د ابطال په بهیر کې باطل اعلان شول. د انتخاباتي شکایتونو کمیسیون په دقت سره د رایو د ابطال د ټولو معیارونو مخې 2 مورده د اعتبار وړ وبلل. په همدې حال کې د تحول او تداوم ټیم غړو د افغانستان د انتخاباتي شکایتونو کمیسیون دغه پریکړه ونه منله. د برتانیا لومړي وزیر د افغانستان د انتخاباتو له دواړو کاندیدانو څخه غوښتي چې د رایو د تفتیش او د ملي یووالي حکومت د جوړولو پر سر د هغو موافقو له مخې کار وکړي چې د امریکا د بهرنیو چارو د وزیر په منځګړیتوب یې کړي دي. په کابل کې د برتانیا سفیر د اعلامیې په خبرولو سره ویلي چې ډیوډ کامرون پرون له غرمې وروسته د افغانستان د انتخاباتو له دواړو کاندیدانو سره په دې برخه کې ټلیفوني خبرې کړي دي. په اعلامیه کې ویل شوی چې د بریتانیا لومړی وزیر هیلمندی خودلی چې د انتخاباتو نتیجې په ویلز کې د ناټو له سرمشریز غونډې له جوړېدو مخکې په ډاګه شي. د دغه اعلامیې له مخې دواړو کاندیدانو د ډیوډ کامرون له سرګندونو ملاتړ کړی او له افغانستان سره د بریتانیا له مرستو مننه کړې. او د افغانستان د قانون د حاکمیت د ملاتړ متحد جبهه په هیواد کې د قانون د نه عملي کېدو له امله اندېښنه وښوده. د دغه جبهه وغړي کمال سادات چې په تیرو د دغه جبهې وغړي کمال سادات وویل چې په تیرو 14 کلونو کې حکومت د ټولو قانوني ماتونو پر وړاندې چوپ پاتې شوی دی. دغه جبهې د پنځمې په ورځ په کابل کې خپل موجودیت اعلان کړ او په ټینګار سره د نړیوال ټولنې وغوښتل چې د قانون د حاکمیت په پلي کولو کې له افغانانو سره مرسته وکړي. په ورته وخت کې د افغانستان د اساسي قانون د تطبیق پر سر د څار کمیسیون ویلي دي دوی منلی چې په افغانستان کې اساسي قانون همیشه د دولت له دریګونو قواوو او زورواکو لخوا نقض شوی دی. کورنی خبرونه هم دومره. بهرنی خبرونه فریبا ظاهر وایي.
د پاکستان د حکومت یو سیاسي مخالف طاهر القدری چې د صدر اعظم نواز شریف ته استعفا غوښتنه کوي وایي وسه له حکومت سره د خبرو وار تیر سو. نو موري پر نو وخت د پارلمان د باندې خپل پلویانو ته تر هغه خبرو وروسته وینا کړي چې د داسې حل لارې په هدف سوي وي چې په پاکستان کې د سیاسي کړکېچ مخاوني سي. هغه ویلي خبري اترې په بشپړ ډول ناکام سوي. ټاکل سوي نو موري نن بیا خپل پلویانو ته خبري وکړي د دا ورځ د انقلاب ورځ بلل ده. روسیه د ایران د اټومي پروګرام په اړه نړیوال بحثونه یو داسې چانس بولي چې د دوی په باور کولای سي پر تهران د ملګرو ملتونو لخوا لګیدلې بندیزونه لرې کړي. دا څرګندونې یوه ورځ وروسته له هغه سوي چې د ایران د بهرنیو چارو وزیر محمد جواد ظریف روسیه ته سفر وکړ. روسیه د ملګرو ملتونو په امنیت شورا کې د تهران یو کلک ملاتړی هیواد دی. ایران او د روسیې په ګډون د نړۍ شپږ سترو هیوادونو د یو داسې حل لارې په لټه کې دي چې په نتیجه کې تهران وکولای سي د خپل اټومي پروګرام فعالیتونه متناسب کړي او پر دوی نړیوال بندیزونه لرې سي. د روسیې د بهرنیو چارو وزیر ویلي د ایران د اټومي پروګرام په اړه د خبرو له سختو پړاوونو سره سره داسې امکان اوس رامنځته شوی چې د یورانیم د غني کولو په ګډون د ایران ټول مهم حقونه پکښې ترلاسه کېدای سي او هم پر دغه هیواد بندیزونه لرې کېدای سي. روسیا او ایران د یو 2 میلیارد ډالري معاملې په اړه هم خبري وکړې چې د ایران پر تیلو او د روسیې پر نورو موادو او ټکنالوژي د سوداګرۍ په برخه کې وي. ټاکل شوی پر دغه تړون د سپتمبر پر 9 په تهران کې خبري پیل شي. ټاکل شوی رجب طیب اردوغان نن د ترکیې د نوي منتخب ولسمشر په توګه لوړه پر ځای کړي. اردوغان له تیرو 11 کلونو راهیسې د دغه هیواد صدر اعظم پاته سوی او نن به د ورځې په وروستیو کې په پلازمینه انقره کې رسمن لوړه پر ځای کوي. ټاکل شوی د لسګونو هیوادونو مشران په دغو مراسمو کې ګډون وکړي، خو متحده ایالات یوازې په دغه هیواد کې د خپل سفارت یو استازی ورلیږي او د لویدیځو هیوادونو څخه هم شاید څوک ورنسي. اردوغان ژمنه کړې چې په اساسي قانون کې به داسې بدلون راولي چې له مخې به یې ولسمشر له تشریفاتي حالت څخه په یو ډیر پیاوړي پوست بدل سي. دغه منتقدین وایي چې دا ګام به دی له نور هم په خپلو کارونو کې سخت کړي. ټاکل شوی د صدر اعظم چوکۍ د داود احمد اوغلو واخلې چې وړاندې د ترکیې د بهرنیو چارو وزیر و. نوموړی پرون وروسته له هغه چې د ترکیې د حق او پرمختګ واکمن ګوند د دغه پوست ومنه په یوه تلویزیوني وینا کې وویل:
خلکمزم بو دستی ارکامزده اولدوکچا اللهن ازنیله
د وی موږ اوږده لاره په مخ کې لرو، خو د خلکو په ملاتړ موږ دا وړتیا لرو چې په دې برخه کې پر مخ ولاړ سو. د ترکیې د حق او پرمختګ واکمن ګوند دغه راز پرون داود احمد اوغلو ته د دغه ګوند مشري هم ورکړه. لویدیځو هیوادونو پر مسکو فشارونه ډیر کړي چې د هغه څه په اړه وضاحت ورکړي چې د امریکا متحده ایالاتو چارواکي د اوکراین په ختیځ کې د روسیې د پوځ مستقیمه مداخله بولي. په اوکراین کې د امریکا سفیر نن پر خپل ټویټر پاڼې ویلي چې ډیر شمېر روسي سرتیري د اوکراین په خاوره کې په مخامخ جګړو کې ښکېل دي. د جرمني صدر اعظم انګلا مرکل پرون د روسیې له ولسمشر ولادیمیر پوتین سره په ټلیفوني خبرو کې هغه ته وویل چې د دغو راپورونو په اړه باید وضاحت ورکړل سي او ټینګار وکړ چې روسیه د اوکراین د شخړو په پای ته رسیدو کې ستر مسؤل اتلری. په عین حال کې د امریکا د بهرنیو چارو وزارت وایي چې راپورونه یې ترلاسه کړي چې روسیې د اوکراین په دونیتسک او لوهانسک سیمو کې ممکن د اوکراین د حکومتي ځواکونو په وړاندې متقابله تاروزي حمله پیل کړې وي. کیف د چهارشنبه پر ورځ ویلي چې د هیواد په ختیځ کې د آزوف د سیند د غاړې شرګوټي ته چې د روسیې له پولې څخه شاوخوا 10 کیلومتره فاصله لري کومکي ځواکونه استول سوي دي. د دې شرګوټي شروال ویلي بیلتون غوښتن کله شمیر پوځي وسیلو سره شر ته ننوتی دي. او د جرمني صدر اعظم انګلا مرکل او د اروپای ټولنې چارواکي په برلین کې د بالکان د اتو هیوادونو د مشرانو قربانه دي او د دوی به د اقتصادي او سیاسي اصلاحاتو د پیاوړتیا په اړه خبرې وکړي. په دغه یوه ورځنۍ غونډه کې د سربیا، مونتینګرو، مقدونیه، کوزوو، بوسنیا، هرزګوینا او البانیا مشران ګډون لري. د نننۍ غونډې یو بل هدف د سیمه ییز اقتصادي همکارۍ پیاوړتیا ده او هم به اروپای ټولنه د لویدیځ بالکان هیوادونو سره خپلې ژمنې بیانوي کړي. مرکل تر غونډې دمخه ویلي چې د بالکان ودونه اروپایی لیدلوری ته اړتیا لري. نوموړي په جولای کې هم د بالکان مشرانو یوې غونډې ته ورته پیغام ورکړی و. د خبرونو پیغام د خبرونو پای.
قدرمن دوستانو، خبرونه مله ازادي رادیو نه اوریدل. د دې خبرونو تفصیل زموږ وی پانه کې وګورئ. ازادي رادیو ډاٹ کام مو د وی پانه آدرس ته وړاندې په دې خبرونه کې د ریپورتونو مطالب لرو. د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسیون وایي د رایو د تفتیش بهیر د ملګرو ملتونو د استازو د ملي او نړیوالو څارونکو په حضور کې د کاندیدانو د استازو له حضور پرته دوام لري. په دې اړه په رپورټ سربیره به مو په یوه مرکه کې له دې خبر کوو چې د افغانستان د انتخاباتو د څار موسسه یا یو مسؤلین وایي چې د رایو د تفتیش او ابطال په بهیر کې باید زر د دواړو کاندیدانو د استازو حضور ته زمینه برابر شي. په دې اړه یو رپورت اوري چې د افغانستان د انتخاباتي شکایتونو کمیسیون د دواوی محلونو رایو د باطلولو په اړه د 25 ثبت شوو شکایتونو له جملې څخه یوازې دوه مورد د اعتبار وړ بللي دي. پا په نورو مسایلو کې به واوري چې د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو ځانګړي استازي یانکوبش د چهارشنبې په ورځ د اسلام آباد په پایتخت اسلام آباد کې په بهرنیو او امنیتي چارو کې د پاکستان د صدر اعظم له سلاکار سرتاج عزیز سره کتلي دي. که وخت د افغانستان او سیمې په اړه به ځینې نور رپورټونه هم درته وړاندې کړو. د خبرونې په پای کې د ګوډا چار تنظیم پروګرام مه هېروئ. تاسو موږ غواړئ آزادۍ رادیو نوري. د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسیون وایي د رایو د تفتیش بهیر د ملګرو ملتونو د استازو ملي او نړیوالو څارونکو په حضور کې دوام لري. د دغه کمیسیون ویان نور محمد نور په یو خبري غونډه کې وویل ملګري ملتونه د کمیسیون په خوخه نه بلکې د انتخاباتي ټیمونو لخوا د تفتیش بهیر ته راوبلل شول. نو له دې وروسته هم چې د هغوی په حضور کې د تفتیش بهیر مختزي باید دواړه انتخاباتي ټیمونو ته د منلو وړ وي. د نور په خبره د تفتیش عادي بهیر پای ته رسیدلی او ټول تمرکز د شپږ زرو صندوقونو ځانګړي تفتیش ته متوجه دی او د رایو 80% چک لیستونه هم وروستي شوي چې په اړه به یې په نږدې راتلونکي کې پریکړه کیږي. صفی الله استانکزی په کابل سټوډیو کې دی او په دې اړه نور تفصیل له دا اورو.
وروسته له هغه چې تیره ورځ د اصلاحاتو او همپالنې ټیم د رایو د تفتیش له بهیر نه خپل څارونکي وویستل، د ملګرو ملتونو په غوښتنه د تحول او تداوم ټیم څارونکو پر دې بهیر څارنه پرېښوده. د انتخاباتو خپلواک کمیسیون چارواکي وایي اوس وخت د تفتیش بهیر د ملګرو ملتونو د استازو او ملي او نړیوالو څارونکو په حضور کې دوام لري. د دغه کمیسیون ویاند نور محمد نور د پنځمې پر ورځ خبري غونډې ته وویل ملګري ملتونه د انتخاباتي ټیمونو په خوښه د تفتیش بهیر ته راوبلل شول. نو له دې وروسته هم چې دا بهیر د هغوی په حضور کې ترسره کیږي باید د منلو وړ وي. رویل د انتخابات خپل کمیسیون خپل شفافیت ترجمان دی او ټول کارونه د ملګرو ملتونو او څارونکو په حضور کې مختبی ول کیږي. ملګری ملتونه د انتخاباتي ټیمونو په غوښتنه له دغه بهیر سره یوځای شول. یعنی د انتخاباتو کمیسیون له ملګرو ملتونو نو غوښتي چې په دې بهیر کې شامل شي. تر 50% پورې تفتیش د دواړو انتخاباتي ټیمونو په حضور کې شوی دی. په دې بهیر کې ملګری ملتونه په مستقیمه توګه حضور لري. نو هیله من یو چې له دې زیاته ستونزه رامنځته نشي او کومه نتیجه چې اعلانېږي دواړو ټیمونو ته د منلو وړ وي. د خغلی نور په خبره دوه انتخاباتي ټیمونو د 50% تفتیش پر سر څار کړي او هیله مند شته چې په خپل څار قناعت ولري او له دې وروسته هم ډاډمن اوسي چې په شفافه توګه به دا پروسه مخته یوړل کیږي. د انتخابات خپلواک کمیسیون د معلوماتو له مخې د رایو عادي تفتیش پای ته رسیدلی او 80% کاري ټیمونه د 6000 صندوقونو په ځانګړي تفتیش لګیا دي. د دغه کمیسیون ویاند ښاغلی نور وایي د رایو 80% چک لیستونه هم وروسته شوي چې په اړه یې پریکړې کیږي. د انتخابات خپلواک کمیسیون په دې توانیدلی چې څه باندې 13,413 چک لیستونه او د نتایجو جدولونه د نتایجو د ټولولو په مرکز کې پروسس کړي. 14,282 چک لیستونه وروسته شوي چې له هغې ډلې د 6,340 چک لیستونو په اړه پریکړه شوې او سبا هم په علني غونډه کې د 3,000 نورو په اړه پریکړه کیږي. د خغلی نور په خبره لدی مخکې په دوه ور علني غونډو کې د 1500 په شاوخوا کې صندوقونه باطل اعلان شول. د انتخابات خپلواک کمیسیون د معلوماتو لمخې د 2828 صندوقونو لړلې د 1400 صندوقونو تفتیش پای ته رسیدلی. د ځانګړي تفتیش لړلې هم چې 6000 صندوقونه پکې شامل دي د 1402 صندوقونو تفتیش تر سره شوې ده. نو په دې ترتیب د 1528 صندوقونو تفتیش پات دي چې ورسره بعد رايو د تفتیش عادي او ځانګړي پروسه هم پای ته ورسیږي. د انتخابات خپلواک کمیسیون په داسې حال کې د ملګرو ملتونو د استازو او نړیوالو او ملي څارونکو په حضور کې د تفتیش د پروسې له دوام خبرې کوي چې دواړو انتخاباتي ټیمونو د رایو د چک لیستونو په اړه خپل شکایتونه د انتخاباتي شکایتونو له کمیسیون سره هم ثبت کړي دي. صفی الله ستنګزای، ازادي رادیو، کابل.
دوستانو، و موردل چې د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون چارواکي وایي د ملګرو ملتونو د استازو او ملي او نورو نړیوالو څارونکو په حضور کې د رایو د تفتیش پروسه پرته له دې که د کاندیدانو استازي پکې برخه ولري دوام لري. د افغانستان د انتخاباتي شکایتونو کمیسیون د دوه اویا محلونو رایو د باطلولو په اړه د 25 سب شو شکایتونو له جملې څخه یوازې دوه مورده د اعتبار وړ بللی دي. مخکې دې چې په دې اړه رپورټ درته وړاندې کو، دا چې د افغانستان د انتخاباتو د تفتیش له پروسې څخه د کاندیدانو استازي وتلي دي. په دې اړه د افغانستان د انتخاباتو د څار موسسي ویلي چې د رایو د تفتیش او ابطال په بهیر کې باید زر د دواړو کاندیدانو د استازو حضور ته زمینه برابر شي. د دې موسسي مشر همداد سپینغر نن ازادي رډو ته ویل که د کاندیدانو څارونکي د انتخاباتو کمیسون ته حاضر نشي، ممکن هغه هدف ترلاسه نشي چې کمیسون او یونما یې غواړي. دا په داسې حال کې ده چې تېره ورځ د عبدالله عبدالله په مشرۍ د اصلاحاتو او همپالنې د ټیم څارونکو د رایو د تفتیش او ابطال بهیر تحریم کړ. وروسته بیا د ملګرو ملتونو په غوښتنه د اشرف غني احمدي څارونکي هم له کمیسون نه ووتل. په دې اړه زموږ همکار اسدالله لودین د یوه موسیل مشر جانداد سپینغر سره مرکه کړي او په سر کې د رایو د تفتیش او ابطال د روان بهیر په اړه د هغه نظر پوښتلې.
د تفتیش پروسه خو سره د دې چې تکانۍ ده شوې ده څو ځلې، خو موږ ګورو چې تفتیش پروسه اوس وروستۍ مرحلې ته رسېدلې چې هغه د اداره مرحله ده او دا ډېره حساسه مرحله ده. اوس تر ډېره حده ښه مخکې تللي، خو ګورو چې دغه پروسه تفتیش هغه ډېره وابسته ده سیاسي توافقاتو ته ده. کله چې سیاسي توافقاتو کې جنګ راځي یا لازم توافقات صورت نه نیسي، طبعا دواړه ټیمونه په تخنیکي پروسه کې ډېر توجه کوي، ډېر ټینګار کوي، سختګیره کېږي او دا سبب کېږي چې بعضې وخت یو ستاد ووځي د پروسې نه، پروسه معطله شي.
سپینغر صاحب، دا مهال د دواړو کاندیدانو د څارونکو له فزیکي حضور پرته د رایو د تفتیش او دغه راز د رایو د ابطال بهیر روان دی، څنګه دا موضوع خو د انتخاباتي اصولو سره په ټکر کې نه ده؟
دلیل یې دا و چې اول خو پروسه ډېره حساس مرحله کې وه او یو ستاد بایکاټ وکړ او ځینې غوښتنې لرودلې. نو ملل متحد نظر په تجربو چې لري دا فیصله وکړه چې بل ستادم باید ووزی او پاینال کې کوشش کوي چې د بل د هغه ستاد چې اعتراض لري د هغوی مشروع غوښتنو باندې کتنه وشي. که چیرې هغوی راضي کړی شي نو بیا به بېرته دواړه پروسې ته داخل شي، خو پروسه باید ونه درول شي په دې دلیل چې پروسه ډېره حساس مرحله کې ده. چې زه فکر کوم دا پرېکړه د ملل متحد ښه ده، خو پاینال کې ډېر ضرور دي چې دواړه ستادونه راوړل شي پروسې ته، ځکه که دوی حضور ونه لري طبعا دا د اصولو د نظره ښه نه ده. دواړه زینف او زی ضرر دي او د دوی وزارت یو جز لا امپاکت پروسې دي. نو که بیا دا پروسه پای ته رسیږي او دغه نتایج بیا نه منل کېږي، دا خپله خلاف دغه هدف دی چې دا پروسه دنباله‌ای.
بله، سپینغر صاحب، تاسو د دواړو کاندیدانو د څارونکو په حضور باندې ټینګار وکړ، څه ضمانت موجود دی چې بیا به د انتخاباتو تفتیش بهیر له ستونزو سره نه مخ کېږي او لکه څنګه چې ټاکل شوی باید د سپتمبر تر دویمې پورې د انتخاباتو نتیجه معلومه سي، تاسو داسې څه ګورئ؟
د تخنیکي پروسې تر څنګ یو سیاسي پروسه هم روانه ده. که سیاسي پروسه تر ښه مخکې لاړه شي او توافقات دواړو کاندیدانو ترمنځ زر په جزئیاتو سرته ورسېږي، تر ټولو غټ ضمانت به دا وي او طبیعي ده چې دواړه کاندیدان ستادونه به بېرته پروسې ته هم ستانې شي او همکاري به وکړي او نتیجه به ومني. غټ ضمانت یې د سیاسي پروسې کامیابي ده په دې برخه کې. او په عین حال کې خپله ملل متحد هم تلاش کړی او پرون اعلان کړی دی چې خبرې دواړو ستادو سره روانې دي که وشي کولی د دوی مشروع غوښتنې شاملې کړي په دغه طرزالعملونو کې او د دې لارې نه هم دوی تشویق شي چې پروسې ته راشي.
ستاسو سپارښتنې څه دي دواړو کاندیدانو ته د انتخاباتو خپلواک کمیسونه او دغه راز یوناما ته؟
کاندیدانو ته ډېره مهمه ده چې هر څومره زر کېږي دغه سیاسي توافق باید دوی سرته ورسوي چې هم کومک وکړي د تخنیکي پروسې ملاتړ شي او هم خلکو ته یو ډاډ رامنځته شي چې دوی په اصطلاح سره توافق ته رسېدلي او نور به ستونزې نه وي. یوناما ته ډېر ضرور دي چې هر هغه لارې چارې چې بېرته سبب کېدای شي چې دواړه ستادونه پروسه کې حضور پیدا کړي باید دا په کار واچوي. د ډېرې عجلې نه باید کار وانخیستلی شي، ځکه چې پروسه ډېره اساس مرحله کې ده.
جانداد سپینغر چې په افغانستان کې د انتخاباتو د څار د موسسې مشر دی، له د سره مو د ازادي رادیو مرکه واوریده.
ازادي رادیو ته وګونئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمه او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
دا افغانستان د انتخاباتي شکایتونو کمیسون د دواوی محلونو رایو د باطلولو په اړه د 25 سرتشو شکایتونو له جملې څخه یواسي دوه مورد د اعتبار وړ وبلل. د دې کمیسون ویان نادر موسینی د پنځشنبه په ورځ د تحول او تداوم شکایتونو د څېړلو په اړه په جوړ شوې علني غونډه کې ویل، د دې ټیم پاتې 23 نور شکایتونه د رایو د باطلولو له معیارونو سره مطابقت نه لري. په ورته وخت کې د انتخاباتي شکایتونو د کمیسون رئیس عبدالستار سعادت له دواړو کاندیدانو وغوښتل چې که د خپلو شکایتونو په اړه جدي او موثق دلایل نه لري، د شکایتونو له ثبتولو ډډه وکړي. موضوع پاړه نور حال د یوسف خان زادران پر ریپورت کې اورو.
ورسته لدې چې د تحول او تداوم انتخاباتي ټیم د دوه یا محلونو د رایو د باطلولو په اړه 25 مورد شکایتونه د انتخاباتي شکایتونو کمیسون سره ثبت کړل. د کمیسون لدې ټولو شکایتونو څخه یوازې دوه د اعتبار وړ وبلل. د باطل شوو محلونو په اړه د شوو شکایتونو د څېړلو علني غونډه د پنځشنبه په ورځ پیل شوه چې پکې ټولو ثبت شوو شکایتونو ته رسیدګي وشوه. د دې کمیسون ویان نادر محسنی د شکایتونو له څېړلو څخه وروسته د انتخاباتي شکایتونو کمیسون وروستۍ پرې کړه داسې اعلان کړه. دا وایي د 25 محلونو له جملې څخه چې په اړه یې شکایتونه ثبت شوي وو، د انتخاباتي شکایتونو کمیسون په ډېر دقت د رایو د باطلولو د ټولو معیارونو په نظر کې نیولو سره دوه مواردو ته اعتبار ورکړ او په نورو مواردو کې د انتخاباتو خپلواک کمیسون پریکړه تایید کړه. ښاغلی محسنی وویل د اویا نورو محلونو د باطلولو پریکړه پر ځای پریکړه ده او په دې برخه کې د انتخاباتو خپلواک کمیسون تصمیم تاییدوي. په دې اړه چې دا دوه محلونه څومره رای لري او یا په کومو ولایتونو پورې اړه لري، د انتخاباتي شکایتونو کمیسون چارواکو څه جزئیات ورنکړو، خو وی ویل چې په دې اړه معلومات ورکول د انتخاباتو خپلواک کمیسون صلاحیت دی. وروسته لدې چې د انتخاباتو خپلواک کمیسون د تیرې دوشنبه په ورځ د رایو د باطلولو په پروسه کې د دوه اویا محلونو رای باطل اعلان کړي، د تحول او تداوم انتخاباتي ټیم د چهارشنبه په ورځ د دې پریکړې په خلاف 25 شکایتونه ثبت کړل. د دغو دوه اویا محلونو د رایو د ابطال په اړه د عبدالله عبدالله په مشرۍ د اصلاحاتو او همپالنې ټیم کوم شکایت نه دی ثبت کړی. په ورته وخت کې د انتخاباتي شکایتونو کمیسون رئیس عبدالستار سعادت په دې علني غونډه کې د جمهوري ریاست له دواړو کاندیدانو څخه وغوښتل چې د موثق او جدي دلایلو د نه لرلو په صورت کې د شکایتونو له ثبتولو ډډه وکړي.
دواړو کاندیدانو هیله زموږ دا ده چې تر څو جدي مشخص دلایل ونه لري، په اسانۍ سره په ډېرو وړو مسایلو باندې شکایت ځکه درج نه کړي چې دا پروسه د دوی په موجودیت کې، زموږ په موجودیت کې، د نړیوالې ټولنې په موجودیت کې ترسره کیږي، نو د شکایتو په ثبت کې ډېر زیات دقت وشي.
د ناپاکو رایو د باطلولو پروسه د انتخاباتو خپلواک کمیسون لخوا د دوشنبه په ورځ په علني ډول پیل شوې ده. د انتخاباتي شکایتونو کمیسون هغه وخت د دواړو انتخاباتي ټیمونو څخه غوښتي وو چې که د کومو محلونو د رایو د باطلولو په اړه شکایتونه لري، نو د موثقه اسنادو او دلایلو سره دې تر 24 ساعتونو پورې له دوی سره ثبت کړي. د انتخاباتو د خپلواک کمیسون لخوا د تقلبي رایو د ابطال بهیر روان دی او د چهارشنبه په ورځ هم دې کمیسون د دریو نورو محلونو رایې باطلې کړي.
د افغانستان د حج او اوقافو وزارت وایي سر له جمعې یعنی سبا څخه سعودي عربستان ته د حجیانو د لیږد بهیر پیلیږي. د دغه وزارت چارواکو نن په کابل کې ازادي راډیو ته وویل چې د حجیانو د انتقال لپاره یې لازم چمتووالی نیولی. په همدې حال کې د ملکي هوایي چلند خپلواکه اداره وایي چې د حجیانو د انتقال بهیر به له څلورو هوایي ډګرونو څخه ترسره شي. قسیم سلمل په همدې موضوع یو رپورټ برابر کړی.
د حج او اوقافو وزارت وای حج ته د څلورو زره تلونکو حجانو له ډلې څخه تر اوسه 15,000 ته د حج ویزې ورکړي. دغه وزارت اداري مرستیال د الحق عابد د پنځشنبه په ورځ ازادي راډیو ته وویل چې سعودي عربستان ته د حجانو د لیږلو بهیر به سر له جمعې د دریو کورنیو هوایي شرکتونو لخوا پیل سي. ښاغلی عابد وویل چې سږ کال د حج د پروسې لپاره د نورو کلونو په پرتله ښه تدابیر نیول سوي.
خوشبختانه د حج پروسه یعنی کوم تدابیر چې مونږ اخیستی وو مطابق د پلان مونږ پرمخ شو او سبا انشاءالله د جمعې په ورځ زمونږ پروازونه شروع کیږي. اول پرواز کابل نه شروع کیږي د ورځې د سهار صافي هوایي شرکت له خوا.
نوموړي زیاته کړه ټاکل سوی سږ کال 4,000 افغان حجان سعودي عربستان ته د حج د فریضې د ادا کولو لپاره ولاړ سي. ښاغلی عابد دغه راز ویل چې د حج او اوقاف وزارت په دې برخه کې له آریانا، صافیا او کامیر شرکتونو سره قرارداد کړی دی. نوموړي زیاته کړه چې د حج د پروسې مصرف هم له $3,500 $2,200 ته راکم سوي. د هیله څرګنده کړه چې د حجانو د لیږد بهیر به په درو اونیو کې بشپړ سي. په همدې حال کې د ملکی هوایي چلند اداره وایي سعودي عربستان ته د حجانو د انتقال بهیر د هیواد له څلورو هوایي ډګرونو څخه ترسره کیږي. د دغه ادارې ویاند قاسم رحیمی په دې حکله ازادي راډیو ته وویل
تمامی چهار میدان
هوایی
بین المللی افغانستان
دیوی د هیواد څلور نړیوال هوایی ډګرونه لکه د کابل، مزار شریف، کندهار او هرات نړیوال هوایی ډګرونه له تخنیکی اړخ او د خدماتو د وړاندې کولو لپاره د زیارت کوونکو لژلو ته چمتو دي. ښاغلی رحمی ویل سعودي عربستان د دغه ادارې په غوښتنه د افغانستان پر هغو الوتکو هم بندیز لري کړی چې له 25 کلونو ډیر چلیدلې دي. یو شمیر حاجان بیا چې د کابل په عیدګاه جومات کې سره راټول سوي وه، سعودي عربستان ته له تلو څخه خوشحاله ښکارېده او له ازادي راډیو سره په خبرو کې هیله څرګنده کړه چې د دوی سفر پرته له کومې ستونزې ترسره سي.
سکل د نورو کلونو نه الحمدلله د حاجي صاحبانو خدمت ډېر مهیا شوی او د حج مناسق دلته ښه درس ورکول شوی.
موږ غواړو چې کوم وعده او کوم شی چې وزارت حج اوقاف حاجیانو سره کړي دي، نو انشاءالله چې هغه وعده باندې خپل عمل وکړي، وفا وکړي، هغه باید پوره کړي.
یوه ستونزه چې افغان حاجیان یې تل په اړه شکایت کوي هغه سعودي عربستان ته د حج کوونکو د لیږد او رالیږد په برخه کې د پروازونو ځنډ دی، خو حکومت وایي د هر کال په تېرېدو سره د دوی تدابیر ښه کېږي او سږ کال به د تیرو کلونو ستونزه موجوده نه وي.
په هلمند کې د ناټو په مشرۍ ځواکونو یوه لویه پوځي اډه د افغانستان دفاع وزارت ته سپاري چې پکې یو لوی هوایي ډګر هم له څه باندې لسو کالو راهیسې فعال و. د افغان امنیتي چارواکو په وینا له دغه هوایي ډګر څخه به د ملکي پروازونو لپاره هم کار واخیستل شي. الیاس دایی په اړه رپورټ لري.
د شورا په نظامي هډه کې د بهرنیو ځواکونو لخوا جوړ شوی هوایي ډګر په دې ورځو کې افغان ځواکونو ته سپارل کیږي. د دې میدان څخه په ملکي او نظامي برخه کې په تیرو لسو کلونو کې امریکایي او برېټانوي ځواکونو کار اخیستی دی. دا به په هلمند کې د بهرنیو ځواکونو تر ټولو وروستی خو تر ټولو ستر نظامي مرکز و چې ملي اردو ته سپارل کیږي. په هلمند کې د 215 میوان کل اردو مرستیال جنرال غلام فاروق پروانی وایي د دې میدان د ساتنې لپاره د ملي اردو یوه لیوا په دنده ګمارلې ده. دی وی د میدان دوی ځغسل کې لري. د هیواد په سطح لوی میدان دی او د دې نه هم په ملکی او هم په نظامی برخه کې کار اخیستل کېدای شي. د ملکی او نوردی له چارواکو سره هم خبرې شوې دي او دا یو ګډ مسولیت دی ځکه دا ډیر ستر میدان دی. موږ ته یو رنوی کاپی ده بلې څخه باید د ملکی برخې مسولین کار واخلي. د شوراب د نظامی هډې پر هواره دشته د انګلیسي او امریکایي ځواکونو لوري دغه دوی ځغسل کې یارنویګان چې کلونه د حساب په چوکاټ کې ځواکونه د خپل اکمالاتو هوایي ځواک لپاره کارولی دي. په هیواد کې بیساري ځغسلي کړي چې په ټولو نړیوالو معیارونو سنبال دي. د هلمند والی حاجی محمد دیم وایي هڅه کوي د لشکرګاه د وړې رنوی ځغسلي کې پر ځای د هوایي چلن چارې د شوراب هوایي ډګر ته انتقال کړي. هغه وویل د دې کار لپاره د 11 کیلومتر سړک جوړولو لپاره اړتیا شته چې لشکرګاه او نور جنوبي ولسوالۍ د نادالي د چنجیر لري د شوراب سره نښلوي.
هغه میدان ډېر میدان دی له استاندارد جوړ دي استاندارد بنول مرلي په ساتلې حامسته او دا خبره وزیر صاحب ترانسپورت سره ماشتري کړي ده او اته وکیلاس وو چې صاحب سره ستري کړي ده چې دا میدان میدان ملکی وسی او دا لار چې د چا چې د زیاده دغه ته شورا ته تقریبا 11 کیلومتر بالا نه ده. وا سفیر انګلیس را خبره کړي ده چې په دغه حق د سړک د پاره چې سړک د پاخسي اغاز موږ سره د 2 میلیون ډالر وعده کړي ده چې د 2 میلیون ډالر د وزارت مالی د طریقه وزارت فائده مت انتقادیږي او زما فلان ده چې دا سړک به جوړ شي ودای او ملکی میدان وي.
ولول د شوراب د وای میدان څخه د هرات فرا او نیمروز ولایتونو خلک او تجارانو هم کولای شي په شتوګه استفاده وکړي. د هلمند مستوفي عبدالرشید ستانګزی وایي کچیر د لشکرګاه څخه د شوراب هوایي میدان ته د هوایي چلند چار انتقال شي او د هلمند د کروندګرو د محصولاتو ترڅنګ د هلمند نور صنایع تر نړیوال بازار پورې ورسیږي په هوایي دو کې هم ډیر والی راځي. ستانګزی وویل اماده دي چې د میدان تر فعال کېدو وروسته په شوراب کې د مالیې د وزارت نمایندګي جوړ کړي.
خو دا تر اوسه پورې په عملي ډول نه سوي. تر اوسه پورې میدان لري تسلیم شوی. اول چې میدان تسلیم شي وروسته چې زمينه مسايده کېدای شي وروسته نړیوال مملکتونه حاضر دي چې د میدان څخه تراسي او لارسي نو هغه وګورو کچيري وسو دا کار په عملي ډول وسو د ګمرک ایجاد حتمی ضرورت دی.
د شوراب نظامی اډه د لشکرګاه په شمال لویدیځ کې تر کندهار او بګرام را وروسته د بهرنیو ځواکونو تر ټولو ستر اډه وه. د هیواد د حلقوي سلک تر څنګ د دی ار ډي موقعیت خپل ځانګړی اهمیت لري. محمد الیاستی د ازادي راډیو هلمند.
و موردل چې په هلمند کې د ناټو په مشهد ځواکونو یو لوی پوځي اډه په نږدې ورځو کې د افغانستان د دفاع وزارت ته سپارل کیږي چې یو هوایي ډګر هم پکې دی. د خبرونې په اثر کې مو د انتخاباتو په اړه رپورټونه لرل چې د انتخاباتي ناندرو او د رایو د تفتیش پر موضوع راڅرخېدل. یو شمېر خلک د انتخاباتو په اړه څه فکر کوي؟ په دې اړه به د څو اوریدونکو څرګندونې واورو.
کارګر يم خود اندېښمن کړم خو موږ هم په دې تمه یو چې له خیره انتخابات ختم شي او موږ او کارګران ته ژوند زمينه مساعد شي.
پروسه انتخابات طولانی شد، دور اول، دور دوم و آل ما رفتیم به دور سوم. همه این مسائل باعث شده که فشار بالای کارکنان افغانستان وارد شود. اتحادیه ملی کارگران و کارکنان افغانستان برش قطعا پذیرفتنی نیست که کارمند و کارگری کار بکنه و در بدل از او مزد برش پرداخت نشه.
دکتر صاحب اشرف غنی او دکتر صاحب عبدالله تخدی چی دو ولی د سقی ولی د ملت بالاخره د دوی سرحد دوی کم سرحد ترسوی دا خو ډیره د تشویش ورده چې د دوه میاشتو پر کولای سم کارمندان ته دولتي ادارات ماش کو فصل هغه نسوي کولای سم خلکو ته جواب ورکړي چې خودکشي وکړي ځانونه مړه کوي ولی د خدای روی ته ګوري ولی نه جوړیږي.
دا څو تنو اوریدونکو څرګندونه وی چې د انتخاباتو د نتایجو لا ځنډیدو یې سر ټکاو. دا د ازادي رادیو دا وخت په افغانستان کې دونیمې بجې کېدونکو دی. فریبا ظاهر په سټوډیو کې دا د افغانستان او نړۍ د مهمو خبرونو سر ټکی تر یو.
د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسیون وایي چې سبا د کورونایي او نړیوالو څارونکو په وړاندې د رای ورکولو د 3000 صندوقونو د ابطال یا نه ابطال په اړه پریکړه کیږي. د افغانستان د انتخاباتي شکایتونو د اوریدو کمیسیون نن په یوه لنی غونډه کې د تحول او تداوم ټیم لخوا د 15 مورد ثبت شوو شکایتونو څخه دوه مورد د اعتبار وړ وبلل. د بریتانیا صدر اعظم د افغانستان د انتخاباتو له دوړو کاندیدانو څخه غوښتي چې د رایو د تفتیش او د ملي یووالي حکومت ته جوړولو په اړه له خپلو کړو ژمنو او موافقې سره سم ګام واخلي. د افغانستان د قانون د حاکمیت ملاتړ متحد جبهه په هیواد کې د قانون د نامل کېدو له امله اندېښنه وشوه. د پاکستان د حکومت یو سیاسي مخالف طاهر القادری وایي له حکومت سره خبرې ناکامه شوې او نورې خبرې به ورسره ونه کړي. هغه نن د اکستاتو اجتماع د انقلاب ورځ بللې ده. روسیا د ایران د اټومي پروګرام په اړه نړیوال بحثونه یو داسې چانس بولي چې د دوی په باور کولای سي پر تهران د ملګرو ملتونو لخوا لګیدلې بندیزونه لری کړي. او رجب طیب اردوغان نن د ترکیې د نوي منتخب ولسمشر په توګه لوړه پر ځای کوي.
دوستانو د افغانستان او نړۍ د مهمو خبرونو سرټکی مو له فریبا ظاهر نه باوریدل. تفصیلی زموږ په ویبپاڼه کې وګورئ. ازادي راډیو ډاټ کام مو د ویبپاڼې آدرس دی. اوس به هم راشو څو اقتصادي خبرونو ته. نجيبه زمانی
د ورځې اقتصادي فعالیتونه
د سوداګرۍ اوسنۍ خوني چارواکي وایي دروان کړکیچن اقتصادي وضعیت او سوداګرو د ستونزو په اړه د ولسمشري له دواړو کاندیدانو سره کتلي دي. د دغه خوني مرسیال خانجان الکوزینن ازادي راډیو ته ویل له کاندیدانو سره په ملاقات کې له هغوی نه غوښتي چې روانو ستونزو ته د پای ټکی کېږدي او د ملي وحدت حکومت پر جوړېدو سلاسي دویل هغه اندېښنې هم له دواړو کاندیدانو سره شریکې کړې چې ځینې ملي سوداګر او پانګوال د افغانستان د راتلونکي اقتصادي وضعیت په اړه لري.
حکومتونو جوړول غوښتل کیږي یا د قانون د پخو لاندې کول غوښتل کیږي. دا هغه ډار او هغه ویره سوداګر سره پیدا کوي چې خپل سرمایه وباسي.
شغلی الکوزی وای اوس مهال په هیواد کې د متوسط سوداګری کچه په سلو کې شپېته کم شوی او اکثر افغان پانګوالو په دوبی او ترکیه کې پانګونه کړې ده. د افغانستان د مالی وزارت د ګمرکاتو او عوایدو مرستیال وایي چې سږ کال د ګمرکاتو او د عمومي عوایدو په برخه کې 20% کموالی راغلی دی. ګل مقصود ثابت د پنجشنبه په ورځ ازادي راډیو ته ویل په عوایدو کې د کمښت لامل د انتخاباتو د بهیر اوردیدل او هغه اوازې دي چې د بهرنیو ځواکونو له وتلو وروسته به افغانستان له ستونزو سره مخ شي. نوموړي په دې اړه ویل سږ کال عمومي عوایدو ته ټاکل شوی هدف 2.3 میلیارد افغانۍ و چې اوس مهال یوازې 15.5 میلیارد افغانۍ ترلاسه شوي دي.
چې دې انتخابات وګوري یو کال وینم مکمل دا خپل د خلکو په ژوندۍ د خلکو په فکرونو په تجارت په سرمایه‌ګذاري مستقیم تاثیر لري. نو لوی ازربای اقتصاد تور کړی دا
د شاغلی ثابت په خبره په هیواد کې د سوداګری کچه د تیر کال په پرتله 10% کم شوی. پنګونه په چپه ولاړه ده او د اکثرو شرکتونو فعالیتونه چې د هیواد اواید ورڅخه تامینېږي بند شوی دي. د کابل په بازارونو کې د لمړنوي ارتزاقي موادو بې یوه اومنی بوجی پاکستانی اوړه 1400 افغانۍ، یوه درې نیمنی بوجی وریجې 2300 افغانۍ، یوه 50 کیلوی بوجی بوره 1900 افغانۍ، 14 لیټر غوړي 1200 افغانۍ، 1 کیلو اوبلن غاز 90 افغانۍ، 1 لیټر پټرول تیل 35 افغانۍ، او یو لیټر ډیزل تیل هم په 50 افغانۍ پلورل کیږي. او نن د کابل په بازارونو کې افغانۍ د ځینو بهرنیو اسعارو سره په دې ډول بدلیږي. یو امریکایي ډالر 15 افغانۍ، یو یورو 15 افغانۍ لس پوله، یو انګلیسي پاوند 9 افغانۍ او یو پوله، یو سعودي ریال 15 افغانۍ لس پوله، زر ایراني تومان 13 افغانۍ شل پوله او زر پاکستانی کلدارې 1515 افغانۍ.
د کونړ په غسیمو کې چې د پاکستان پاوس پر هر ورځ د توپونو ډزې کوي، خلکو ته د نورو زیانونو اړولو ترڅنګ خونځي هم تړل شوي. له ډېرو زده کوونکو درسونه په نمایي کې پاتې دي. زده کوونکي وایي دوی په نورو سیمو کې د استوګنې کورونه نه لري، څو ورځې په یو او څو ورځې په بل ځای کې ژوند کوي، نو ځکه نشي کولای چې په یو ځای کې ځانونه خونځیو کې داخل کړي. له کونړ څخه روح الله انوري نور حال راکوي.
د ډیورن کرخې سره د نږدې سیمو اوسیدونکو وای هر ورځ پرې د توپونو ګولۍ او باران جوړ وی، نه غټان له کوره وتلې شي او نه هم ماشومان. که یو زده کوونکی او یا هم ښوونکی د درس پنیت خونځي ته ځي، نو پاکستانی سرتیری پرې ډزې کوي او له منځه وړي. همدا وجه ده چې خونځي تړل شوي او بچي بې تعلیم شول. دوه زده کوونکي چې د شیګل ولسوالۍ له شلتن درې د کونړ مرکز اسدآباد ته راکډه شوي وایي خونځي تړل شوي او دلته هم په کوم خونځي کې نه دي داخل شوي.
زما نوم زهولله ده، د شیګل ولسوالۍ یم، د چوګام د درې او دلته اوس په هره ورځ مرمۍ راځي. مکتبونه چې کوم دي اوس بند شوي دي. من پینځم سینو کې اوس کې راځم.
زم جانځي به شیګل ولسوالۍ الته مرمۍ راځي. دا غوړه کتر اوتیستو اسکول هیڅ نشته. اوس تلته اسکول او اوس تلته نشته دي. شپږم کې موږ د روزې له مخ کې راغلي. ته مکتب کې وو ټول لاغل دي او څه دلته دي څه شلتن کې دي. اوس په خپل شلتن کې موږ دی رېست. مکتبونه بند شوي دي او حکومت اخره ډزې کوي چې کوڅه کوي اسکول کوم ځکي هغه ولي پوجاني ولي نو پاکستاني پوجان بار په سر باندې ناشتي.
دوی ویل کومې ورځې چې لخپل کورونو په کډه شوي به د سرپناه د نشټوال لامل په یو ځای ډیر وخت نه دی تیر کړي. کله یو خپلوان کروي او کله هم د بل خپلوان کور کې. نو دوی هم نشي کولای چې د څو ورځو لپاره په یو خونځي کې داخل شي او بیا بل ته لاړ شي. د غټانو په څیر د غزده کوونکي هم له افغان دولت او نړیوالې ټولنې غواړي چې پاکستانی ځواکونه د دوی په کورونو له ډزو کولو منع کړي، څو خپلو کورونو ته لاړ شي، هلته بند شوي ښوونځي پرانیستل شي او دوی پکې درسونه پیل کړي.
یا د حکومت څخه خبره کوي چې مرمۍ بند شي او بیرته زموږ مکتبونه کوم دي چې آزاد شي.
مکتبونه آزاد شي او د ګولۍ بند شي، موږ بیرته خپل وطن ته لاړ.
په کونړ کې د پوهنې رئیس سید جمال الدین حسنی ازادي راډیو ته وویل په کومو ځایونو کې چې ښوونځي تړل شوي د هغو سیمو زده کوونکو ته یې په نورو ښوونځیو کې د درس ویلو زمینه برابره کړې او د هغوی ښوونکي هم په نورو ښوونځیو کې په موقت ډول په دندو ګمارلې دي.
کوم وخت کې مهاجر شي هم موږ هغه استادان او هغه معلمین نورو مکتبونو ته د موقت شکل باندې چې شاګرد درس نه ونوځي. دا جنگ چې په کونړ کې د اغه خوانه شروع ده تقریبا څلور کلونه تر حدوداتو کې رسیدي. ولسونه راغلي دي جنگ په شرایطو کې هم که څه مهاجر شوي دي، مثلا د دانګام نه راغلي اسمار ته، شیګل ته، مرکز ته، دلته موږ موقت نیولې. دا غوی تایید ولسواله د پوهنې امریت کړی دی بلې ولسوالۍ ته. موږ متحد المال مکتوبونه صادر کړي دي تدریس ته ونوي.
دا یادونه ورده چې له تیرو څخه باندې څلور کالو د کونړ پر خاوره د پاکستان پوز د توپونو درنې ډزې کوي چې تر اوسه په لزګونو کسانو ته مرګ ژوب لاړولې، بشمیره کورنۍ د خپلو کورونو پرې خودو تاړ کړي. خو په دومره اوږده موده کې نه نړیوال او نه هم افغان دولت په دې بریالی شو چې پاکستانی سرتیری د کونړ پر خاوره له بریدونو منع کړي.
پرسش از شما، نظر از شما. رادیو آشنا، ایستگاه تحلیل ها.
دوستانو خبرتیا مو د آشنا رادیو اوریده، خو تاسو د ازادي رادیو ته غوږی. یو بل رپورت راخلو او غدا د چې د پکتیا خلک وکیلان او کارپوهان وای چې د پکتیا والی په تیرو اتومیاشتو کې د ګوتو په شمار حاضری ورکړي چې د غیر حاضری د حکومت چارې سست کړي او خلک لستون سره مخ دی. پاړې نور حل سیمې زموږ د همکار داود تپان په رپورت کې.
دا پکتیا خلک او په ولسی جرګه کې د پکتیا د خلکو استازي ګل پادشاه مجیدی وایي چې په ولایت کې د والی نشتوالی د دې باعث شوی دی چې اداره کمزوري شي. مجیدی وایي چې دوی د والی د روابطو، خوی او اخلاقو په اړه کومه نیوکه نه لري، ولې په ولایت کې غیر حاضري د دې باعث شوې ده چې اداره ورځ تر بلې کمزوري او خلک له ګڼو ستونزو سره مخ شي.
زه د پکتیا والی په یو شي باندې ګرم بولم چې هغه پکتیا کې شتون ډېر نه لري، نور د ده مدیریت، د ده خلکو سره روابط، د ده اخلاق او د ده مسلمانۍ دا ټول ته ایدوم. یوازینی ستونزه د ده دا ده چې پکتیا ولایت کې شتون نه لري. د ده نشتوالی باعث د دې شوی چې مونږ پکتیا کې په ادارو کې ستونزې ولرو.
نوموړی دا هم وایي د پکتیا په ټولو ولسوالیو کې اداري ستونزې موجودې دي او لا هم ټولې ادارې په بشپړ ډول فعالیت نه لري.
که ووایم چې پلانې ادارې، زه ته وایم چې د ټولو ادارو هلته ادارې په اکثره ولسوالیو کې نه، په ټولو ولسوالیو کې نشته دي. فقط یو ولسوال به وي په ولسوالیو کې قومندان امنی دی یا
دا د په خبره د لوړ پوړو چارواکو غیر حاضری د دې باعث شوې ده چې خلک له ستونزو او جدي ننګونو سره مخ کړي. او د چارو د کارپوهانو په خبره ښایي له همدې وجې یوه ورځ دغه ولایت د سکوت حالت ته ورټیل وهي. په پکتیا کې خپلواک خبریال او د چارو شنونکی سمیع الله پیوند وایي چې که چیرته دغه حالت کنټرول نه شي، ښایي په نږدې وخت کې د دې ولایت ځینې سیمې یا ټول ولایت سکوت وکړي.
د پکتیا په ولایت کې د والی نشتون طبیعي ده چې په ټولو ادارو په ټولو کارونو باندې منفي تاثیر لري. د اوسکوت مونږ تاسو وګورو ټولې ادارې فلج حالت کې دي. د بیا رواني کارونو خو بیخي نشته په پکتیا کې. امنیت ورځ تر بلې خرابېدونکی ده. که څه هم امنیتي ځواکونه خپل تلاش کوي خو رهبري باید وي په ولایت کې چې هغه دوی یو ښې طرف ته سه وکړي. همدا ډول فساد ورځ تر بلې اوج ته رسېدونکی ده. هر اداره په خپل سر باندې کار کوي. مشر نشته، معاون صاحب د ولایت ته صلاحیتونه نه دي سپارلي. ټول صلاحیتونه د رئیس دفتر سره دي. هل داسې هغه قانوني ډول باندې هغه د دغه چارو د تنظیمونکو یا تنظیم صلاحیت نه لري. نو په داسې حالت کې خپل قانون سره دوی په ټکر کې واقع کېږي. د والی صاحب شتون په ولایت کې ډېرې نیمګړتیاوې، ډېرې خالیګاوې رامنځته کړې دي. همدا ډول اداره له ډېرو جدي ستونزو سره مخ ده. که دې ته جدي پاملرنه ونه سي، ورځ به پکتیا یا د پکتیا ځینې سیمې له سکوت سره مخ.
موږ هڅه وکړه چې د دې خبرو د سپیناوي لپاره د پکتیا د والي ویاند یا د دفتر له رئیس څخه نظر ترلاسه کړو. د هغوی د ټلیفون نه جګولو له وجې ونه توانېدو چې غږ یې واخلو. خو د دې ولایت مرستیال والي عبدالولي سعید د دې خبرو په اړه وویل:
کومه اشاره چې تاسو د والي صاحب مقام ته وکړله، هغه که څو ورځې په ولایت کې نه وو، هغه د رسمي رخصت د مخې نه هغه خپل البته شخصي ضرورت دی چې رسمي رخصت اخیستی، او دویم وار هم د رئیس جمهور په هدایت او د هغه په موافقې یا د هغه په موافقې سره هغه که څو ورځې دلته نه وو. هغه نو زه نه غواړم په هغه حد کې هغه به خپله والي صاحب شاید مستقیما خپله وی هغه د رئیس جمهور په هدایت څو ورځې دلته نه وو. زه قطعا نه تاییدوم که وکیلان د ادارې ستونزې تاییدوي. ما خو مخکې چې پرته د دې نه چې د مونږ پروژې ولاړې دي، دوی د یو مثال را برسر را برسېره کړي چې دغه یا د دې خلکو کار پاتې شو یا د دې خلکو سره داسې وشول یا هسې وشول.
سی دا خبرې په داسې حال کې کوي چې د پکتیا په ولایت کې د چارو د کارپوهانو په خبره په تیرو څو کلونو کې یوه د بیا رغونې لویه پروژه نه ده پلې شوې، او یوازې هغو پروژو ته زمینه سازي کېږي چې په هغو کې اداري مسؤلین خورد او برد کوي. د چارو کارپوهان دا هم وایي چې د پکتیا والي په اونیو اونیو او په میاشتو میاشتو هم په خپل وظیفه کې نه وي حاضر. داود تپان، ازادي راډیو، پکتیا.
راپورنه مرکه او تحلیلونه په ازادي رادیو ډاٹ کام کې واوري یا ولولې.
دوستانو، زموږ غږ ازادي رادیو نوري د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو ځانګړي اساسي انکوبشته چهارشنبه په ورځ اسلام آباد په پایتخت د پاکستان په پایتخت اسلام آباد کې په بهرنیو او امنیتي چارو کې د پاکستان د صدر اعظم له سلاکار سرتاج عزیز سره کتلي او د افغانستان او سیمې په سیاسي وضعیت ورسره خبرې کړي. عزیز په دې لیدنه کې یو ځل بیا د خپل هیواد پر پخواني موقف ټینګار کړی چې امن، باثبات او یو موټی افغانستان د هیواد په ګټه دی. له پیښوره په دې اړه د ذبیح الله شفق راستولی رپورټ او ورپسې د ګوړې اچار مهیر وي.
د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو ځانګړی استازی یان کوبیش له پاکستاني چارواکو سره د افغانستان او سیمې د سیاسي وضعیت په اړه غږېدلی دی. د پاکستان د بهرنیو چارو د وزارت لخوا د پنجشنبې په ورځ په یوې خپرې شوې خبر پاڼه کې ویل شوي چې د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو ځانګړی استازی د چهارشنبې په ورځ په پایتخت اسلام آباد کې په بهرنیو او امنیتي چارو کې د پاکستان د صدر اعظم سلاحکار سرتاجی سره کتلي او د افغانستان په ټاکنو کې ورسره د ملګرو ملتونو په رول او یو شمېر نورو موضوعاتو خبرې کړي. سرتاجی په دې لیدنه کې یو ځل بیا د خپل هیواد پر هغه موقف ټینګار کړی چې امن ثبات او یو موټی افغانستان تر ټولو زیات د پاکستان په ګټه دی. عزیز همداراس په افغانستان کې د واک سولیز لیک د دې هیواد لپاره مهم باله او هیله یې څرګنده کړه چې د ولسمشریزو ټاکنو د دواړو کاندیدانو ترمنځ د ملي وحدت د حکومت د جوړولو پریکړه به افغانستان لا پیاوړی او متحد کړي. د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو ځانګړی استازی په داسې حال کې پاکستان ته سفر کوي چې په افغانستان کې د ولسمشریزو ټاکنو پر سر د دوو کاندیدانو ډاکټر اشرف غنی او عبدالله عبدالله د ټیمونو شخړې روانې دي او دواړه خواوې لا تر دې دمه کومې پایلې ته نه دي رسیدلي. یان کوبیش همداراز د پاکستان د بهرنیو چارو د وزارت له سکرتر چودھری زاد سره هم کتلی او د سیمې په ځانګړې توګه د افغانستان په سیاسي وضعیت ورسره خبرې کړې دي. چودھری د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو ځانګړي استازي ډاډ ورکړ چې پاکستان باید د افغانستان د سیاسي ثبات او د سیمې د اقتصادي پرمختګ لپاره خپلو هلو ځلو ته دوام ورکړي. نوموړي همداراز لیان کوبیج غوښتي چې ملګرو ملتونه او نړیوال ټولنه دې په پاکستان کې د میشتو افغان کډوالو د بیرته ستنېدو لپاره مساعد شرایط برابر کړي سو دوی خپل هیواد ته ستنې شي. پاکستانیو چارواکو دا څرګندونې په داسې حال کې کړي چې په وروستیو کې د پاکستان او افغانستان ترمنځ یو ځل بیا د ډیورنډ کرښې په اوږدو کې په ګډه پولادي تروریستي پیښو د ډیروالي له امله ناندرې رامنځته شوي. افغان دولت وایي چې پاکستاني ملیشا په دې وروستیو کې د پاکستان له خاورې ډیورنډ کرښې ته څیرمه د افغانستان د کونړ ولایت پر بېلابېلو ولسوالیو توغندي وروي چې له امله یې تر دې دمه لسګونه کسان وژل شوي او سلګونو نور خپل کورونه پریښي دي. خو پاکستان بیا دا نه مني او وایي که چیرې له افغان دولت سره داسې شواهد وي چې پاکستان یې پر خاوره توغندي وروي نو دوی ته دې وسپاري. دا یادونې وړ ده چې په دې وروستیو کې د ډیورنډ کرښې ته څیرمه د افغانستان په یو شمېر ولایتونو کې د وسلوالو مخالفینو بریدونه په داسې حال کې ډیر شوي چې پاکستاني ځواکونو په قبایلي سیمو کې پوځي عملیات پیل کړي او ادعا کوي چې په دې کې د حقاني شبکې د وسلوالو په ګډون سلګونه وسلوال وژلي دي.
اچار اچار اچار
د څه شي اچار؟
د ګوړې اچار.
جوړونکی ننګیار ناشنا.
خواږه اوریدونکو سلام، کوم ښه خوب مو لیدلی او که نه؟ په ویښه خو هیڅ داسې خبره نشته چې د سړي زړه ورته ښه شي. سږ کال برکت ټول انتخاباتو یوړ. د خپرونې په پیل کې د هغو لیکونو ځوابونه واورئ چې اوریدونکو رالیږلي او فیلسوف کړتو صاحب ځواب وایي.
فیلسوف کرتو صاحب لیکونه را واخلم؟
را واخله.
دغه لومړی لیک بیغم ګل را لیکلی دی او پوښتنه کوي چې د انتخاباتو نتایج خو معلوم نشول چې نشول، اوس دا هم نه معلومیږي چې بریالی به ډېر قدرت لري او که ناکام. کرتو صاحب ته څه پکې وایې؟
بیغم ګله بچو، خدای دې همداسې تل بیغمه لره. ښه ده چې په ملک کې یو بیغم هم سته. خوشحاله دې کړمه بچو.
کرتو صاحب نور هم سته، یوازې بیغم ګل نه دی.
څوک دي نور څوک دي؟
دغه د دولت حکومت کسان، له دوی نه به بیغمه نور څوک وي؟
دغه خو دې رښتیا ووایه. دغو د رایې شمېرلو، پاکولو، څنډلو او پکولو پروسې خو ټول خلک لیونی کړل. یوازې د حکومت خلک خوشحاله دي او دعا کوي چې نور هم دا پروسه اوږده سي چې د دوی کارونه پسې واغسي.
د بیغم ګل ځواب دې ورنکړ.
بیغم ګله بچو، یو چاته یې ویل چې فیل هګۍ اچوي او که بچي زیږوي. په ځواب کې ورته وویل چې په یوه کې هم شک نسته. اوس دا ناکام او کامیاب همدغسې درواخله.
دغه بل لیک صاحب نظر نظر خلاص را لیږلی دی او له سلامونه وروسته یې پوښتنه کړې چې حالات نامعلوم دي او تلویزیونونه رادیوګانې هم ټولې همدا یو بس کوي چې کوم کاندید په حق او کوم په ناحقه دی، د چا خوړل شوی او د چا نه دی خوړل شوی او همدا ډول نورې خارداره پوښتنې. څه وکم صاحب نظرې ته دوام ورکړم او که ځان په ناروغۍ واچوم او یا په فیسبوک کې ملګرو ته ولیکم چې په اروپا کې یم؟
نظر خلاص ګله بچو، زما نظر دا دی چې د یو کار کولو زور نه لري نو ولې کوي؟ چې بیګمې وي، پیسې وي، د شهرت پیدا کولو خبره وي، نو صاحب نظری او چه خبره لیگ چکلشی بیا تختی تری خودی او چل دی خون راکه
کم چلی کرد تو صاحب؟
داغا پا فیسبوک که چه ملگر و تا خبر ورکوی چه داغا اوس اوس پا کم اروپایی خار کیم دا دی دیر کافر چل دی زکا یو خوب طولو تا مهم او غد سره کاره سی او بل با دی جان پا خده و لوسر نی خطرناکی صاحب نظر ایش گوره لی نظر خلاص گولا کر اختیا داریگی چی سبا دا کم کاندید پا غم واناولی نو هم دا غد فیسبوک خبر اکلاکه که زکا دا فیسبوک لانتی هسی هم دا غد و دروغ و دا ویلو زای دی بیتری نزای دی گیر کرن
کرتو صاحب نظر خلاص صاحب ما تا هم دیر بلا سره کارسو لکه چه خو خیار صاحب نظر دی
بدا بلا دا خو خیار صاحب مقصد دی بل لیک را واخل
دغه بل لیک پرمټ او پتاسه را لګلې دی
څه پوښتنه کړی ده د پرمټ دوی
پرمټ او پتاسه وایي چې غوړ بهر ته ځانو باسو کلر خونه راته وکي هغه وایي چې د کشته له ډوبېدو نه ډاریږو او د هوایی لارې پیسې نه لرو څوکو
پرمټ او پتاسه ګولې کر اختیار باندې وایي نو زم د کشته له ډوبېدلو ویریږم او له دې عمله دلته پاتې یم کنه وختي به مې ځان ایستلی وو
نو وای څوکي
نه پوهېږم خو که یې لاره پیدا کړه ما دې هم خبر کې
اوس چې د ولسمشر او اجرایه رئیس د صلاحیتونو خبره توده او نامعلومه ده نو چاپلوسان هم په دوو کې حیران دي لکه داسې
ښځې څه شي واخله چې مړې کړمه
دا څه شی ده
تلویزیون دی
تلویزیون دی څه کوه هغه یو مه غوږونه وخواړه تا یا به یې هم راوړ
دا مې د اشپزخانې دپاره راوړی دی چې هلته یې درته کېدم
په بلا یې وهم دومره حوصله نه لرم
ساده کېږم د دې لپاره مې راوړی دی چې ټوله ورځې وګورې او خبرونه درنه پاتې نه شي
د څه لپاره
په دې ورځو کې د ولسمشر او اجرایه رئیس صلاحیتونه معلومیږي او چې څنګه اعلان شول ما خبر کې ځکه زه خو زیاتره وخت له کوره د باندې یم ژر ټلیفون راته وکړه او راته ووایه چې ښی جیب یا چپ جیب ځکه په ښي جیب کې مې د ولسمشر شعر اچوم او په چپ جیب کې مې د اجرایه رئیس شعر
نو ته د هغوی صلاحیتونه څه کوې په تا پورې څه اړه لري
لیونۍ کېږم ډېر اړه لري ما ولسمشر او اجرایه رئیس ته شعرونه لیکلي دي او چې کله معلومه شوه د هر یوه صلاحیت ډېر دی هغه ته یې ډالۍ کوم لیونۍ قدرت ته د رسېدو همدغه لنډه لاره ده
ښه ځه نو ورشه ټلویزیون په اشپزخانه کې کېږده
ښه ګدم یې اوس مې ته دغه شعرونه واوره چې څنګه دي
ویې وایه خو یو باید به راته وایې د ټول شعر د اورېدو حوصله دې نه لرم
سمه ده دغه شعر د ولسمشر دی
ښه ځه ویې وایه
خو لومړی دغه مقدمه واوره
ښه ځه
د ښاغلیو او اغلیو په اجازه تر هر څه لومړی ولسمشر ته د ولسمشرۍ د درانه مقام ګټلو مبارکي وایم او له خدای ورته بریالیتوب روغتیا او سربلندی غواړم ښاغلیو زه د ولسمشرۍ د واکونو او صلاحیتونو طرفدارم او ما په همدې اړه په 1309 کال کې یو شعر هم لیکلی و او په هغه کې مې د ولسمشرۍ د مکمل واک غوښتنه کړې وه زه باور لرم چې د اجرایه ریاست پوست دوهمه درجه او یو سمبولیک پوست دی نو همدومره په کار و چې یوازې یو نمایشي شکل ولري له همدې امله خپل دغه شعر د تاسو خدمت ته وړاندې کوم ارشاد ارشاد زه غواړم په وطن کې قوي ولسمشرۍ په ټولو باندې براو اصلي ولسمشرۍ
بس که هغه بل دې ووایا
سمه ده دا د اجرایه رئیس لپاره دی د ښاغلیو او اغلیو په اجازه د هیواد ستر اجرایه رئیس ته د بریالیتوب مبارکي وایم او خوشحاله یم چې د هیواد د ترقی او آبادۍ لپاره د اجرایه ریاست مقام ته د هغه وړ واکونه او صلاحیتونه ورکړل شول ما په همدې اړه په 1309 کال کې یو شعر لیکلی و او په هغه کې مې د هیواد د پرمختګ او آبادۍ لپاره د اجرایه ریاست څوکۍ او مقام داسې ضروري ګڼلی و لکه تیږې ته د اوبو چې ضرورت وي او هغه شعر دادی زه غواړم په وطن کې یو قوي ریاست اجرایه په ټولو باندې بر او اصلي ریاست اجرایه
دغه څو مهم خبرتیاوی واوري.
د ټاپي ژاولو جوړولو د کارخانه خبرتیا. د ټاپي ژاولو جوړولو کارخانه دی وا ټولو او خنګرم ځوانانو ته چې به له خو بده د کاندیدانو په سر له خلکو سره وهی زیری ورکوي چې نو مورې کارخانه دا ځل په ژاولو کې د کاندیدانو عکسونه ټاپه کړی دي چې ځوانان او هیوادوال په خپلو بایسکلونو بایکونو د سکولونو د کورونو په قدنما آینو د کړکیو په شیشو پیالو او خپلو مټو او مخونو ټاپه کړي او له کاندید سره د مینې تنده پرې ماته کړي. د ټاپۍ ژاولو کارخانه افتخار لري چې په دغسې ملي او غیر ملي مناسبتونو کې د ځوانانو ماشومانو او احساساتي سپینګرو لپاره د دوی د خوښې مطابق ټاپۍ ژاولې بازار ته عرضه کوي. خوند یې خوند او ټاپۍ ټاپه لکه دا ځل یې چې خوند خوند او کاندید یې کاندید. د قاچاقبرانو د لوی اتحادیه خبرتیا. د قاچاقبرانو لوی اتحادیه ټول او کسانو ته چې تل د بهر خوبونه ویني او په خیال کې د اروپا او امریکا په پارکونه کې چکر وهي خبر ورکول کیږي چې د قاچاقبرانو لوی اتحادیه دا ځل بهر ته د وادوالو د استولو لپاره یو بل نوښت په لاره اچولې دی چې ډیره ښه نتیجه ورکړې ده. نوښت دا دی چې د قاچاقبرانو لوی اتحادیه په قانوني ډول بهر ته د وادوالو د استولو لپاره د خیریه چارو بنیاد جوړ کړی دی او د بنیاد له لارې خپل کارونه پیل کړي دي چې مثبتې پایلې سر له اوسه ښکاره شوي دي. تر هغو چې د قاچاقبرانو د لوی اتحادیه دغه چل افشا کیږي تر هغو به بل چل زده کړی وي او د همدې مقصد لپاره د اتحادیه د پلان مسؤولین شپه او ورځ غور کوي چې بیا کومه لاره راوباسي. د قومي شوراګانو د جوړولو د ترینینګ سنټر خبرتیا. د قومي شوراګانو د جوړولو ترینینګ سنټر ټولو هغو ښاغلیو ته چې ځانونه ورته له ټولو غشښکاري او فعلا کوم کار او مصروفیت نه لري خبر ورکول کیږي چې نوموړی ترینینګ سنټر په څو کلاسونو کې د دغه ډول اشخاصو د روزنې لپاره کار پیل کړی دی تر څو د قومي شوراګانو د جوړولو لپاره قومي مخور او فعالین وروزي. کچیرې د قومي شوراګانو د جوړولو قومي مشرۍ او مخورتوب شوقیان غواړي چې په لږ وخت کې مطرح قومي مشران او مخور ترې جوړ شي نو ډېر ژر دې ټریننګ سنټر ته ځان ورسوي او سبقونه دې پیل کړي. زمون پته دادا د بیکارانو کوڅې ته مخامخ د لټانو په کوڅه کې د فرصت طلب وکور.
دغه خبرونه ننګیار ناشنا برابر کړی و او برخه اخیستونکو عبد الله سمدی، عبدالرحمن سپوږمۍ، مسکا احساس او ز صادق سپنغر. کله موږ سره اړیکې نیسئ نو د پوسټ باکسونو شمیرې مو دادی: کابل 4 لس 1 کندهار 2 خوست 1 کندوز 1 او جلال آباد 4.
I'm sorry. رشتو روزگار کا زیت خونے جگر خم عالم زیستو روزگار کا زیت خونے جگر خم عشق نام رادا تاس پغا پا شاہی کھا سوک مالو عزت واڑی سوک فخر پا شاہی کھا سوک مالو عزت واڑی زمال پارت بس دے خزان دیا نکھل مال پار بس دے خزان نکھم پیش کا نام رادا تاس پغام مسلم